و بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو او ریقدر منوریدونکو د ازادي راډیو په دیو سات خبرونه کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي چې فريد سيالې وړاندې کوي. خو لمړی خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوه پر روانه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار غډون غوښتنه کړې. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې امیر خان متقی دا څرګندونې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په پرونی کتنه کې کړي. ښاغلی نیکلاسن په خپله د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې د دوه درېیمه غونډه د رواني میلادي میاشتې په دیرشمه جوړه شي او دوه ورځې دوام وکړي. په پام کې د افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین تازه کمپاین سبا پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به په ټولو ولایتونو کې عملي شي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د خوست او دوبۍ ترمنځ د کامیر خصوصي هوایي شرکت د مستقیم الوتنو د پیل خبر ورکوي. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا دوه اړخیزې الوتنې نن د خوست له نړیوال هوایي ډګره پیل شوې او په اونۍ کې به دوه ځلې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ته ترسره کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یو نږدې مقام تایید کړی چې د هیواد د امریکا د ولسمشر جو بایډن د هغې طرحې چوکاټ منلی دی چې په غزه کې د جګړې سمدستی پای ته رسیدل غواړي. خو دې چارواکي دا یادونه هم کړې چې د بایډن پلان نیمګړی دی او ډیر کار ته اړتیا لري. او د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په جنوب کې د بلګورد ولی وایي د دې ځای د یوې ولسوالۍ مرستیال ایګور نیچیپورنکو په یوه چاودنه کې وژل شوی او درې نور چارواکي برسیرن شوبل شوي. ولی نن پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویل دا چاودنه په کوروچانسکي سیمه کې شوې خو نور جزئیات نه دي ورکړي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې مو ز فریده سیال د قادر جلالوفه او قاپای کار د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانه یو. د بیپلو ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان پادری ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د می میاشتې په شلمنیټه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوو زیږول شوو ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغه میاشتو کې د افغانستان په درې ولایتونو کې د شری د ناروغۍ د 5000 روپۍ خو درملنه هم شوې ده چې له ډلې د مزار شریف په سیمه ایز روغتون کې 2200 ماشومان درملنې ترسره شوې ده. په هرات کې 1300 درش او په هلمند ولایت کې بیا د 1400 ماشومانو درملنه شوې وه. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د نوو زیږول شوو ماشومانو د بدن ځواک د شری په وړاندې لږ دی، ځکه دوی د نهو میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستي. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته واکسین وشي. په دې اړه چې د دغه سازمان پروژې همغږي کوونکي سپارښتنې کړي، شپږ میاشتې هغه ویلي چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې دي هغوی دې هم په دغې لړۍ کې ور شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په شری ناروغۍ باندې اخته شوي دي. خو دا چې سرخکان یا شری څه ډول ناروغي ده، څنګه کولای شو مخه یې ونیسو او ستاسو ماشومان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي کنه، نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. په پروګرام کې سره میلمانه هم شته ده چې ډاکټر سیوان که تاسو چیرته پوښتنه لرئ ستاسو پوښتنې به ځواب کړي او له دې سربېره ستاسو اړیکې هم راخلو. تاسو ته به زه د ټلیفون شمیرې وایم: 00 او 00 تاسو موږ د واتساپ شمیرې دي او همدارنګه په دې ټلیفون باندې هم کولای شئ د شمیرو ته زنګ ووهئ. خو که چیرته ستاسو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولای شئ یو لنډ زنګ ووهئ، پته مو پاتې شئ. له دې ځایه بیرته به زموږ همکاران تاسو سره په اړیکه کې شي. خبرونه کې را سره ډاکټر صاحبان هر یو د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی دی چې ډاکټر صاحب رفیقی له امریکا نه سره او سال دی او ډاکټر صاحب ابراهیمی بل کابل نه راوخلو. ډاکټر صاحب رفیقی تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې که د شری د ناروغي په اړه باندې وست، شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟ بله ډاکټر صاحب،
تاسو همکاران او ټول اوریدونکي بلخصوص په افغانستان کې هغه میندې اولادونه او میندې او پلرونه چې اولادونه یې په تکلیف کې دي هغوی جوړ وي او دې پروګرام ته آماده وي. زه دوام ورکوم د شیری په رابطه. نو لکه ستاسو په مقدمه کې چې ویل شو، شیری یو ساري ناروغي ده چې د عامل یا سبب یو ویروس دی، یعنی هغه میکروب چې د ویروس په نامه یادیږي چې دا ډېر زر سرایت کوي په هوا کې تر یو وخته پاتې کیدای شي او زیاتره د دې مریضي یا د دې ویروس انتقال د ماشوم د مستقیم تماس یا د خولې افرازات یا د پزې افرازات یا د سترګو افرازات چې یو بل ته ورسیږي او یا دا چې دغه افرازات یا دغه مواد چې په کوم سامان الاتو لګېدلي وي د هغې باندې بل ماشوم لاس وهي نو دې ته انتقالیږي. د دې د انتقال لپاره خاصې برابر زمینې شته دي، لکه ډېر بیروبار په کوم کورنۍ کې چې ډېر ماشومان وي یا ډېر خلک په یو تنګ ځای کې اوسیږي هلته د دې د انتقال لپاره طبعاً تماسونه ډېرېږي. کله چې تماسونه ډېر شو د ویروس د انتقال زمینه برابرېږي. په کومو کورنو کې چې تنګ وي، تاریک وي، آزاد هوا نه لري، لمر ورته نه راځي، دا ویروس تر ډېرې مودې پاتې کېږي او ډېره مودې لپاره د نورو ماشومانو د مرستیا سبب کېدلی شي. د دې ویروس خاصیت دا دی چې کله چې د یو ماشوم خصوصاً هغه ماشوم چې د دې د طبیعي مقاومت کم وي په هغې ډېر زر تاثیر کوي. موږ تاسو ته پته ده چې د ماشومانو مقاومت همیشه ټیټ دی او خصوصاً چې نوي واکسین شوي هغه چې په سوی تغذیې یا په خوارځواکۍ اخته وي او یا نورو امراضو باندې اخته وي د دوی مقاومت د وجود ډېر ټیټ وي، نو دا ویروس چې کله وجود ته ننوځي دوی په مرض اخته کوي. د مرض د اخته کېدو څو مرحلې لري چې د طب ډاکټران دا په څلورو مرحلو ویشي، چې لومړۍ مرحله کې چې دا د میکروب داخلېدل دي چې وجود ته داخل شي، په دې کې داسې کوم خاص علایم نه لیدل کېږي. همدا مشکل دی چې دا خطرناک دی، ځکه موږ نه پوهیږو چې دې ماشوم په وجود کې دا ویروس شته او دا باعث د دې کېږي چې موږ یې محدود نه کړو نورو ماشومانو سره د تماس کې کېږي او د انتقال سبب کېږي. نو دا مرحله معمولا داسې بې اسانه وایي د لسو ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. بله مرحله چې بیا د ریزش مرحله ده چې ماشوم ته یا کوچني ته د پزې بایدل، د سترګو سروالی او بهېدل او لږ لږ ټوخی پیدا کېږي، معمولا دوه درې ورځې دوام کوي او د دې نه بیا وروسته مرض سرایت کوي او مرض پخیږي او وجود کې تبرز کوي او ښکاره کېږي. چې دغه مرحلې ته موږ د مرض مرحله ویو چې ماشوم ټوخی زیاتېږي، تنفس کې مشکلات راځي، شدید او لوړه تبه پیدا کوي چې معمولا نه ټیټېږي دا تبه، او دا تقریبا د دریو څلور ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. ماشوم ورو ورو په خوله کې داسې یو سپین ټکي پیدا کوي په اوله مرحله کې، بیا وروسته د غوږونو شاته په څټ کې او په اولو او ورو ورو بخارونه پیدا کېږي، دا بخارونه ښکته ځي. د دې بخارونو علامه دا ده چې سره سره وي او کله چې داسې فشار پټاړل شي سپینېږي. نو ورو ورو چې دا ټول وجود ته ولاړه بیا وروسته همداسې له پاس نه څنګه چې شروع شوي و داسې په کمېدو راځي چې دا آخري مرحلې ته د ښه کېدو مرحله وي. یعنې څلورمه مرحله ده چې لومړی د غوږونو د څټنو او د ولنو ورو ورو دا ورکېږي. البته تبه ورسره ورکېږي د ټوخی که چېرته بل کوم اختلاط ته نه وي تللی سینه بغلې نه وي نیولې ټوخی کمېږي او ماشوم اشتیا هم پیدا کوي. د دې مرض خرابي چې ده هغه ډېر دا ده چې کله چې ماشوم پې اخته شو نو دا د سر نه نیولې تر خپو پورې ټول ځایونه نیسي. یعنې اول که ووایو چې مغز نیسي د مغز علایم پیدا کوي، مریض همیشه ګنګس وي او خوبولی. که چېرته سترګې ونیو سترګې سري چخنې کوي او سوخت کوي. که پوزه ونیسي پرنجې کوي، اوبه تی بویږي، خولم نیسي، همداسې چې ښکته ځي ششونه نیسي چې ټوخی پیدا کوي، زړه هم نیسي چې د زړه حرکات زیاتوي. نو خلاصه کولمو ته او جګر ته او داسې ټولو ته ځي. کله کله هم دغه اوس که کولمې ونیولې ماشوم ته اسهال پیدا کېږي، که ګردې ونیولې ماشوم ته د ګردې تکلیف پیدا کېږي، همداسې نور. نو دغه خطرناک شی دی چې ټول وجود نیسي. ډېر چې مهمه ده شدیده تبه پیدا کوي او بېاشتهایي پیدا کوي، یعنې ماشوم شی نه خوري. دلته ډېر خطر دی چې میندې او پلرونه باید متوجه شي. د یوې خوا ماشوم اشتیا نه لري، د بلې خوا نه ضرورت زیات دی، ځکه تبه چې ده د وجود انرژي کموي. او بل متاسفانه که یو ته اشاره وکړو، د افغانستان په اکثرو خواوو کې یا په خلکو کې داسې یو رواج دی چې حتی ځینې وخت کله به ډاکټرانو ورته ویل چې هېڅ شی مه ورکوه او پرهیز ورکړه. دا پرهیزونه ورکوي، د یوې خوا د ماشوم ضرورت زیات دی، د بلې خوا نه اشتیا کمه ده، د بلې خوا نه مور او پلار شی نه ورکوي. نو دا چې مونږ وویل چې تقریبا که دا ټولې ورځې یا څلور مرحلې شروع کړو، شل نه تر دېرش ورځ دوام کوي. که یو کوژین ته شل دېرش ورځې مونږ پرهیز ورکړو او ماشوم اشتهام نه لري، خوریم نه، ضرورت یې زیات دی، په خوارځواکۍ او سوی تغذیې اخته کېږي.
ډاکټر صاحب، دغه ډول ناروغي، شرعي ناروغي چې ده په افغانستان کې، هغه څه چې ظاهرا دي او موږ ورباندې پوهېږي چې دا سرایت کوي یو چانه بل چاته، څنګه هغه څوک، هغه ماشوم چې ورباندې اخته دی، هغه ساتلی شو تر څو نورو ماشومانو ته شری ونه رسیږي؟
نو دا لکه مخکې چې موږ وویل چې شری چې وجود ته داخل شو په اولو څو ورځو کې مونږ نه پوهېږو. نو هغه ماشومان چې په یوه کور کې وي او دغه کور کې دا ماشوم ټوخی او پرنجې کوي، دا به ډېره مشکله وي چې د دې مخنیوی وکړو. خو د دې مخنیوی مخکې له دې چې مرض راشي مونږ کولی شو، فرض مثال هغه چې د ماشوم پاکوالی، د ماشوم واکسین کول، د ماشوم ښه خوراک ورکول، ښه تغذیه چې ماشوم تندرست او قوي وي، دا باعث دی کی چې مخنیوی وکړو. مګر کله چې ماشوم اخته شو، حتی مشکل ده چې کله ته وژغورو. ولې وړاندې کلي چې دي هغوی کېدلی شي سړی وژغوروي، مګر په دې کلي کې چې ماشومان یې په عین کور کې، په عین کوڅه کې، په عین مکتب کې او په عین مسجد کې دوی تګ راتګ کوي، هلته به دا آسان نه وي. په استثنا د هغې چې دا ماشومان واکسین شوي وي. نو کوم ماشومان چې واکسین شوي وي یا نه مریضان کېږي، او که مریضان شي مریضي ډېره ضعیفه وي، یعنې سخته نه وي. بل هغه ماشومان چې ښه صحت لري، ښه تندرسته وي، هغوی پې نه اخته کي، که اخته شي ډېر نه خرابوي. او بل هغه ماشومان چې موږ یې پاک وساتو، مثلا که چېرته په کور کې یو ماشوم اخته وي او دا بل لاسونه او مخ او پوزه او دا پاک مینځو په صابون سره زر زر ورته غسل وکړو، شاید هغه ونه نیسي. یعنې مګر دا امکان کمزور دی چې دلته جلا وړي نه شي.
ډاکټر صاحب، یو بله خبره چې البته ما ډیر اوریدلی ده په افغانستان کې او حتی په دغه خپل شاوخوا او ګاونډ کې مې اوریدلی ده چې حتما باید یو ماشوم که هغه عمرم ډیری یو وخت سره په دې شری باید اخته شي، یعنی ضرور ده چې یو څوک په ماشومتوب کې حتما په شری باندې اخته شي. او سره په څنګ کې د تداوی په برخه کې که وایو ځینې سنتي کارونه په افغانستان کې کوي، لکه دود ورته کوي یا وایي چې مه پرېږده یو بیګانه غږ واوري، غږ یې ونه وهي، داسې یو څه وایي، دغه اصطلاحات یا دومره لرې ساتلی ضرور دي؟
نه بالکل، دا شاید ډېر ضعیف عقیده وي په ډېرو کمو منطقو کې وي. زه چون په افغانستان کې که تاسو ویم چې ټولو خواو ته تللی یم، یوازینی شی چې ډېر معمول دی هغه وایي چې په کور کې غوړي مصرفوئ او تاسې هم مخورئ، یو مور او نور ماشومانو ته هم غوړ نه ورکوي او خوراک نه ورکوي او دې ماشوم ته نه ورکوي. دا ډېر معمول ده او کله کله ځینې خلک ځینې څختونه او تعویزونه کوي چې د تعویز موږ مخالف نه یو، مګر څختونه داسې شیان دي چې هغه په یو چټل کاغذ یو چې لیکل شوي هغه ورته په اوبو کې چې ورکوي. دا زما پاقیده چې زما پاقیده نه چې د طب طبابت د نگانه او د دین او د شریعت د نگانه دا لازم شی نه دی، مګر برعکس موږ باید د دې ښه تدابیر ونیسو. ستاسو لومړی سوال د چې شو بخی
په دې اړه باندې چې حتما یو ماشوم باید په ماشوم
نه، بالکل داسې نه ده، اگر چې په دې باید ټول پوه شو چې یو ماشوم دوباره نه راځي، دوباره پې نه راځي، یعنی دایم لپاره دا تخلاص دی، الا هغه ماشوم چې په داسې یو مرض اخته وي چې د دې مقاومت وجود ټیټ کړي، لکه په سوی تغذی شدیده سوی تغذی تیره کړي او یا د ایډس په مرض اخته شي، نو دوی بېته بیا کېدلی شي چې شیری ونیسي. غیر له هغې نه چا چې شیری تیر کړه بیا نه نیول کېږي، مګر دا بالقطعا صحیح نه ده چې په شیری دې اخته چې څو تر په شیری اخته نه شي نه لویږي. دا درسته نه ده، شیری د ډېر خطر لري او موږ د دې لپاره ډېره ساده طریقه لرو، تاسې په دې وپوهېږئ، په دې به بیا بیا هم خبرې وکړو. د شیری واکسین چې تقریبا اتیا کاله یا شاوخوا کېږي چې راوتي دي او ډېر کامیاب دي، او خصوصا په افغانستان کې زه تاسو ته ویلی شم چې ډېر موافق دي. دوه دوزه لري چې په نهه میاشتنۍ کې او بلې په اتلس میاشتنۍ کې تطبیقېږي، او دا د ماشومان د دغه مرض نه ساتي. نو ضرور نه ده چې موږ یې په مرض اخته کړو چې هغه بیا آینده کې مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، موږ دلته زیاتره د ماشومانو په اړه باندې خبرې وکړې، هغه چې عمرونه یې لوړې دي، مشران هم په شری باندې اخته کېږي که نه یوازې د مرض باندې ماشومان اخته کېږي؟
نو په داسې ټولنو کې لکه افغانستان کې چې ډېر محدودې وي، اول پکې واکسین نه دي شوي، دویم پکې داسې رفت آمد ډېر نه وي چې دغه کلي ته یا د دوی شاوخوا ته د شیری مرض راغلی وي، نو هغه کېدای شي چې هر وخت د شیری میکروب یا ویروس دوی ته راغی، دا په مرض اخته شي. موږ په افغانستان کې لیدلی دي چې تر اوولسو کلنو اتلسو کلنو پورې کسان حتی چې د پوهنتون محصلین وو شیری نیول دي، ځکه هغوی قبلا د شیری د ویروس سره هم تماس کې نه وو، واکسین یې هم نه و کړي، نو کله چې بیا تماس کې شو بیا یې نیسي. خو معمولا دا مرض تر پنځه کلن نه دی، ځکه موږ تاسو پوهېږو چې پنځه کلن نه وروسته ماشوم ټولنې ته داخلیږي او مکتب ته هم ځي، مسجد ته هم ځي، نورو ماشومانو سره تماس کوي. نو که واکسین نه وي شوی کېدای شي شیری ونځ، او لکه تاسو چې مقدمه کې ویلی چې شیری متاسفانه په افغانستان کې ډېر زیات دی. زه یو ټکی تاسو ته وایم چې زه د واکسین د پروګرامونو چې د درې نوي کال نه چې ما پرې شروع کړی، یا د دوه اویاووم کال د دیارلس او دوه اویاووم کال نه دونه موافق پروګرام دی چې شیری یو وخت کې نکه درته وایم د تېر دور د طالبانو کې د شیری تعداد په ټول افغانستان کې درې زره نه وو، او اوس په یو کلي کې دوه زره او یو نیم زره او په یو ولایت کې دونه کېږي. علت یې دا چې واکسین خراب شوي دي، واکسین خلکو ته نه رسېدلی.
ډاکټر صاحب تاسو ته بیا هم بیرته راوګرځو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکې را سره ونیسئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00 24 15 او 00 24 15 او 00 24 15. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. کولای شئ دې شمیرو ته زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ. له دې ځایه زموږ همکاران بیرته له تاسو سره تماس نیسي. اوس را سره اوریدونکی شته، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. نوم مو راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولی؟ فکر کوم چې اړیکه یې پرې شوه. زموږ همکاران به هڅه وکړي چې دوی بیرته راواخلي. موږ سره د خبرونې بل ډاکټر هم وصل شوی دی، ډاکټر نعمت الله ابراهیمی. ابراهیمی صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. ابراهیمی صاحب، مخکې ډاکټر صاحب رفیقي په دې اشاره واچوله، روښانه کړه د موضوع چې د شری لپاره واکسین ضرور دی. په افغانستان کې اوس مهال تاسو چلته یاستئ د ماشومانو لپاره، او په کومه سیمه کې چې تاسو خپله دواخانه لري، شفاخانې ته ځئ، تداوي کوي، څومره کسان درته راځي چې د هغوی میندو ماشومانو ته واکسین نه وي کړي، یا بله داسې څه ستونزه رامنځته شوي چې هغوی نه وي توانېدلي دغه واکسین خپلو ماشومانو ته واخلي، او څومره لاسرسی واکسینو ته ستونزمن ده؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتو. تاسو ته د پروګرام مور ملمنو ته هم په خپل وار سره سلام. د ټولو مریضانو د روغتیا په هیله تاسو چې څنګه په نو کړه چې واکسینو د موضوع په حق له نن سبا چې دغه د واکسینونو پروګرام سچې تر کومه حدا په روزانه ژوند کې شپ شپخانه کې کار کوي یا په کلینیکونو کې لاسرسی ورته ډېر هر روغتیایی مرکز او شفاخانه کې د واکسینو یو خپل واکسیناتور یو جدا بخش او څنګه لري چې په هغه کې نه یوازې د شری واکسین نه، بلکې ټول دی، حتی د هپاتایټس بی ساده اصطلاح چې وته تور زیړوي نو یا موندنه واکسینونه چې تر 15 کلن یا د نه پورته عمر لپاره کېږي ټول اویلیبل دي او موجود دي. شته خو متاسفانه دلته اکثره خلک چې عامه پوهاوی یو څه کم به د واکسینو په اړه، او ورسره یو میندې چې د واکسینو د اهمیت او په هغه باندې نه دي پوه شوي څومره دوی د ناروغۍ په مخنیوی کې یعنی هغه رول لري. یعنی په ساده اصطلاح کې چې عامه پوهاوی د واکسینو په اړه متاسفانه کم خلک سره،
یعنی په ټوله کې په شفاخانو کې کلینیکونو کې واکسینو نشته، خو خلک دلچسپی نه لري چې راشي. دا مو په هوی سربېره بلم داسې څه علت شته چې میندې پلرونه زړه نه ښه کوي ماشومان ته واکسینو کې؟
نو اکثره داسې دي، دا موضوع تر یو حد ته پورې مربوط کیږي. د مثال په توګه یو ماشوم د واکسینو هغه کوم ټایم ټیبل یا موقعات هغه پوره وي، خو چون یو ماشوم یا وادي زکام یا ریزش په ساده ناروغي ولري، دوی داسې یو عقیده موجوده ده که چېرته دغه ماشوم ته اوسې واکسین تطبیق شي دا نور نقصانونه، نور مشکلات جوړوي، نور جانبي عوارض رامنځته کوي. دوی دغه یو وادي زکام ریزش په وخت کې هم ماشوم ته واکسین نه تطبیقوي. دا پروسه هم داسې ده د واکسینو جدول یا دغه خراب شي په همدې ترتیب باندې ورو ورو بلاخره داسې یو حته ورسیږي چې هغه کوم واکسین چې په کوم عمر کې کوم لپاره په کار یې هغه وخت یې تیر شي. کله چې وخت شو هغه نروسه بیا د واکسینو کول چې هغه مربوطه ناروغي چې لپاره تطبیق کیږي هغه ماشوم ونیسي، نو بیا که واکسینو کې هم کوم خاص فایده او ګټه بیا نه لري.
ابراهیمی صاحب، دغه ستونزه بیا د ډاکټرانو لخوا ده که د ماینده پلارونو لخوا ده؟ ځکه کله کله داسې کیږي چې هغه ماشوم ناروغ وي او خو د واکسین وخت کله چې ډاکټر ته ویسي هغه ورته واکسین نه تطبیقي، یعنی دا ستونزه د ډاکټرانو لخوا ده؟
نه، د ډاکټرانو لخوا نه ده. ډاکټر مون خو بار بار زه خو چون خلل دغه بخش د اطفالو کې زه تخصص کار کوم، نو بار بار دغه بدون دې چې هغه ما سره یو څوک مشوره کوي چې روزانه خپل رو هم باقوی کمده توصیه کو کشی تا یا ناروغ تبه ولری یا زکام ریزش ولری سینه بغل ولری حالت اونو که چی دی و واکسین هیس کم سنزانه جوڑه ای گیت
ډیره مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو سره مې پوښتنې دوه درې دي. البته دا چې تاسو په واکسین خبره کوله دا پوښتنه دا اوس راته پیدا شوه ډاکټر صاحب محترمه، که چیرې داسې ویل کېږي یعنی څنګه که هغه د واکسین دورې بشپړې شي کومې دورې چې ورته ټاکل شوې دي بیا هېڅ هغه ماشوم په شیرې نسي اخته کېدلی چې اقتصادي راچټېږي. دوهم که چیرې یو یعنی په عامه اصطلاح په کلو بندو کې ویل کېږي وایي کله چې یو ماشوم په شیرې اخته یي هغه باید پر بدن ګرمکې یا دانې ولري تر څنګ یې تبه یي. آیا نور عوامل هم شته له دغو ماسي واسي هغه پکښې هغه په شیرې اخته ده؟ او بل که یو څوک په شیرې یو ماشوم مبتلا یي څه باید وخوري څه نه باید وخوري؟ مننه.
کور ودان ژوندۍ اوس زبلای صاحب چاړي کې د نیولې وه له غزنی نه. استاد دې درې پوښتنو ته به ډاکټر صاحبانو که څه هم یو برخه یې ځواب کړې ده خو بیا به هم تاسو ته ځواب درکړي. بل اورېدونکی هم راسره ده، نوم مو راته واخلئ. مهرباني، نوم مو واخلئ. له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
ډاکټر صاحب سلامونه وایم، محمد نایب اختیار یم له شندن نه.
شندن نه ستړی مشي، مهرباني که څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحبانو.
بس خورکی دا می ویله چې راستا سورادون د موږ په سیمه کې د شپې د خوا کار نه کوي، پر لند څه په ورځ د خوا ورېدل کېږي د شپې د خوا کار نه کوي. نو پښتنه می دا و د ډاکټر صاحب څخه نه چې په کم موسم کې دا سرخه کان ډیر معنی خلک باخته کېدلای شي. دا به می پښتنه
مننه کور ودان حتمن ساسي پښتنه بل ډاکټر صاحب نه و پښتو کور مودان اوریدون کوچی اړیکی مونی ولې وی ډاکټر صاحب رفیقی کتا سه ترا شما پایل بدن دی موسم نه وکړو چې په کوم موسم کې ډیر کوچنیان په دغه شری ناروغي باندې اخته کیږي؟
د شری د پاره د سرلی لومړنۍ ورځ یا د ژمي اخرنۍ ورځ ډیر دي. خو اوس دا ویروس دغه کتابي دغه ډېر نه تعقیبوي، ځکه شری چې په محیط کې وي حتی په اوړي کې ده. اوس خو هوا په افغانستان کې ډېره ښه ده، مخکې تاسې مو ویلي او د ایم ایس ایف د پردو روی واقعیت شته، ځکه چې کله دا نور عوامل منځته راشي شری ویروس زموږ په محیط کې شته ماشومان تراکم ولري، لکه اوس د دې سیلابونو د وجې یا د نورو طبیعي پیښو له وجې دا داخلي مهاجرتونه شروع کېږي. دوی په کمپونو کې اوسیږي خلک، یا یو کور ته د اوږدې مودې لپاره بل کور راځي او دوی سره اوسیږي. نو دغه خطسه د موسم تقریبا بدل کړی دی، خو معمولا د پسرلي په شروع کې وي دا ډېر وي، یا د ژمي په جریان کې چې هوا سړه وي، ځکه زیاتر په ژمي یا د پسرلي په اخرو کې چې هوا سړه وي د وجود مقاومت هم ټیټ وي، نو دا ویروس ډېر حمله کوي.
او زموږ د دې بل ور پوښتنه چې له غزنی نه زنګ وهلی او د زابلي صاحب پوښتنې دا وایي چې د واکسین په اړه باندې کله چې وخت پوره شي او پای ته ورسیږي ماشوم په هغه وخت کې واکسین نشي، په دې سره معافیت په بدن کې د دغه ویروس په وړاندې له منځه ځي او بلکې څه حل لاره ورته شي؟ لکه ماشوم واکسین نه شو وخت هم تیر شو، د دې امکانات بیا ډېر دي چې دغه مرض ور باندې حمله وکړي؟ کم دا شری په نظر کې ونیسو
کلک د دې په اخلاص لږ مخکې ولاړ شم. کومه مور چې سالم مور وي یا شری تیر کړي یا واکسین شوي ماشوم یې تقریبا تر نهه میاشتو پورې دا په شیری نه اخته کیږي، ځکه دا د وجود مقاومت چې دی دا معافیت یا انټي باډي د مور نه د کوچني ته راځي، یعنی نه نیسي هغه وخت کې نیسي چې په کورنۍ کې یا په محیط کې ډېر زیات ماشومان اخته وي او د دې ماشوم سره له میکروبونه ډیر زیات په تماس کې شي، نو کېدای شي چې ویني سي خو دغه هم ډیر ضعیف او کم وي. اوس به راشو واکسین ته، که دا وجه ده چې مونږ ویو چې واکسین دې د نهو میاشتو وروسته وشي، ځکه وجود کې مدافعوي سیستم کې دلته دغه شته، دفاع شته د ویروس په مقابل کې، او د نه میاشتنۍ نه وروسته که مونږ واکسین ورکړو د دې طبیعي انټي باډي کمیږي او نوې انټي باډي ښه اخلي. په ځینو واقعاتو کې لکه یونیسف چې تقاضا کوي چې د شپږو میاشتنو واکسین شي، دا په هغه وخت کې مونږ د شپږو میاشتنو کوو چې کلي کې یا منطقه کې شیرېرې راغلی یا خلک د کمپونو په شکل اوسېږي، دغه واقعیت کې د شپږو میاشتنو شروع کوو. نو بېرته به راشو چې کله چې ماشوم د نهو میاشتو شو او واکسین شو، د دې وجود کې انټي باډي جوړېږي. مونږ په اتلس میاشت کې دا بیا واکسین کوو چې دا دوباره وجود را بیدار شي او د انټي باډي جوړه کړي. کوم ماشومان چې شپږو میاشتو نه یا د دې نه مخکې واکسین شوي وي، دوی باید تکرار بیا واکسین شي دغه د نهو میاشتنۍ او د اتلس میاشتنۍ چې دغه انټي باډي پوره تامین شي. کله چې ماشوم واکسین شو او خصوصا دا دوه دورې پوره کړي، د دوی په وجود کې انټي باډي کافي اندازه جوړیږي، دا په مرض نه اخته کیږي. ډیر استثنایی یا ډیر کم ماشومان اخته کیدی شي، چې بیا هم زه وایم چې هغه صورت کې اخته کیږي چې شاوخوا یې مرض ډیر زیات وي، مګر دا مرض دونه زیات د تشویش وړ نه وي او ډیر خفیف وي. د ورور که سوال دی چې مونږ څنګه وکړو چې منطقه کې شیرې ورکو، مونږ که چېرته په یو کلي کې سل ماشومان وي او دا سل واړه واکسین شي، نو زه مطمئن یم چې په دغه کلي کې به شیرې نه راځي. مګر که چېرته په سلو کې لس او پنځه واکسین شي او دا نور بیا په شیرې اخته شي، نو په خپله شیرې پیرا راتلونکی دی. نورو سوالونو ته زه دوام ورکم او جواب ته وکنه. تاسو
مهرباني تاسو که څه هم وړاندې په دې خبرې وکړي چې الیم د دې مرض څه دی، هغه څلور دورې تاسو په تفصیل تشریح کړي، خو زابلي صاحب ته کې یو ځل بیا وایي مفصل.
دغه بیا هم ښه سوال دی، ځکه زیاتره اگر چې زه تاسو ته ویم چې دا شیرې داسې یو مرض دی چې میندو تشخیص کړی ډاکټر ته راځي، ډېر آسان ځکه ډېر معمول دی او ډېر شته. په ځینې ملکونو کې اوس که په امریکا کې یو شیرې راشي، شاید د اطفالو ډاکټر پیس پین ځکه دوی نه دي لیدلي. نو ما مخکې ویل چې دا بخار راځي د غوږونو نه او د څټ نه او ولته او بالاخره تنې ته او خېټې ته او لاندې ورنونو ته او بیا ورکیږي هم په همدې طریقه دا بخار پرې راځي. مګر دا بخار حتمي نه دی چې ډېر په ټولو ماشومانو داسې په یوه اندازه راشي، ځکه ما مخکې ویل هغه چا چې مقاومت یې ښه دی، صحت یې ښه دی، یا واکسین شوي دي یا یې مور واکسین شوي وي، دې ته دا ضرور نه چې دانې پار زیرې شي او ډېرې وي، هغې ته کم کمې بخار پیدا کیږي. او بیا کله چې ښه کیږي دا یو شی چې ما نه مخکې هېر شو، کله چې بخار بېرته ځي آخر کې بیا داسې لږ پوستکي موستکي کوي، خصوصا هغه ماشومانو کې چې مور یې نه مینځي. دا یو بد دغه چې دی چې اشاره ورته وکړو، عادت چې دی کله چې څوک په شیرې اخته شو بیا مخ نه مینځي، ځان ورته نه مینځي، او دا ډېر خطرناک دی. بیا په دې وایو چې کله چې مخکې لدی چې مرض اخته شي، لاسونه او مخې باید په صابون وینځل شي. د هر ماشوم، البته د روغ ماشوم، خصوصا په کوم کور کې چې مریضي ډېره وي، دا ډېر ضروري ده چې په ورځ کې درې وارې حد اقل مخ او لاس د دې په صابون وینځو، ورځ کې یو وار ورته غسل ورکړو پاک، چې د دې په وجود کې میکروبونه نه وي چې کله مرض پرې راشي چې د نور امراض. ځکه مونږ مخکې ویلې چې د شیرې خپله دونه خطرناک نه دی، مګر شیرې خطرناک په هغه وخت کې دی چې د نور اختلاطات پیدا کړي. مثلا سترګې کې چرګ پیدا شي، میکروب پیدا شي. غوږ کې ډېر خطرناک دی چې داخلي غوږ میکروب پیدا کیږي، چې هغه بیا میکروبونه زموږ په وجود کې شته. وجود چې د شیر نه راټیټ شو، مقاومت یې ټیټ شو، هغه میکروبونه راژوندي کیږي. په شوشکې سینه بغل پیدا کوي، په زړه کې اته تکلیف پیدا کوي، همداسې په کولمو کې د اسهال او پیچش پیدا کیږي. نو په دې وجه ده چې موږ باید ماشومان پاک ساتو. او د دې ورور سوال کوم داسې د خوراک پاکله ویلي ما مخکې مو ویله که ښه خوراک ورکړه شي مایات یې پوره شي دا د خطر نه ساتي. زه دې تاکید کوم چې په هر وخت کې چې ماشومانو ته په نورمال وخت کې مو به ډېر ضرور دي، خو خصوصا که تبه ولري یا کوم مریضي باندې اخته یې مایات اوبه چې هر شی چې وي که مور په ښه دعا وخت یې وي د مور ته زر زر ورکړه شي. تا د مور ډېر شیدې او شوروا او مستې شلومبې وخوري چې شیدې لا زیات شي چې ماشوم اوبه تکمیل کړي. او که لوی ماشوم وي نو په کور کې هم دا کوم خواړه چې دي شوروا دا شیدې دي مستې دي. البته هر شی چې ورکوو پاک باید وي. او خوراک کوم ماشوم ته چې کوم خوراک مونږ ورکړی دی هغه ورته ورکړو، بس پخپله د دې ټول خطراتو مخنیوی مونږ کولی شو.
ډېره زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم اورېدونکي را سره د دوی برا واخلو، بیا به ډاکټر صاحب ابراهیمي ته ورشو. نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده. مهرباني ستاسو اړیکه واصل ده.
السلام علیکم پریدی خورکی، سلام علیکم خالد دادا سر دې ټول محترم اوردن توازه از لحاظ تعلم به هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب هلمند نستړی مشي په خیر راغلی. په هلمند کې خو کمی ورستی چړل شوې دي، حالت ډیر ماشومان په شریخت کې ساسي پښتنه مشخصا ډاکټر صاحبان نڅه ده.
مننه خدا تعالی قدر وکړ دوار ډاکټر صاحبان تم سلامونه وایم خورجانی په هلمند ولایت کې ورا ده شری واکسینا دغه شری خورجانی ډیر مثال خبرې ذات د ماشومان اکثر خصي دي چې مالی بری د خورجانی خو خبره ده چې دلته دا واکسینان هم مثال خورجانی راځي د اکثر ماشومان د واکسینان کړي خو هغه وروسته مثال خبرې ده چې ماشومان څه چې ولې د واکسین وروسته یعنی د واکسین دورې پر اساس وي خورجانی ولا ده دې ته فکر اخیستم نو چې دا د شری ډاکټر صاحبان څه مالا پوښتنه ده د خورجانی چې ایا دا واکسین مثال د خبرې داسې دی چې دا شری بته دا کوښنې ونیسي تاثیرات کم مثال تاثیرات باندې کې کدا سي پرمخ نه نیسي. او بل داسې دی خورجان یو شری دی یو دته موږ په عام اصطلاح کسواک ورته وایو دا اکثر انسانان دغه ورته وایي خورجان ته د ماشومان پر ګل باندې یو رقم ګرمه کرا پوته کیږي خورجان دغه مثال دغه وس ډیر زیات سی وي دا کسواک موږ ورته وایو نه پوهیږم چې په تبابي د الیاس د ډاکټران صاحبان سره ورته وایي موږ دلته کسواک ورته وایي خورجان دغه ماریان هم دلته زیات سی وي په هلمند ولایت کې
دا د ګرمۍ په وجه باندې بدن سور سور کیږي همدا یادوي
و خورجان دا ګرم کې بغیر پوت کې جام ان شاء الله دا صاحبان به خورجان د پوستکی یعنی د جلد په دغه باندې زه یو مشخصه پښتنه ځینې کوم خورجان کده پوستکی ډاکټرانی
دوی د ماشومان متخصصان دي خو تاسو پښتنه وکي چې دوی غوښتل جواب بدرکی.
مننه خدای دې قدر وکړي پر دې خورکی زما دوا د ماشومان دي دا د جلد د پوستکی په مرزي تقریبا د سیاته کال کې چې دا مشري لورم ده نو دا هغه کال کې چې بل په تاسو زمي د خورجان د شپږو کالو دی دا پوستکی په مرزي اخته دي پر دې پوستکی باندې خورجان یو رقم د وبول د کی تڼا کرا پوت کیږي انداز هم د وینو د کی تڼا کرا پوت کیږي بیا هغه تڼا ته چې وچی خورجان هغه ځای کې ډیر غټ تپسي ابل داسې در جلانی خورجان در پوستکی لاندې میده میده د خشخاش وزن باندې مقداري داسې کوښنه کی ګرمه کیمرا پوت سوي دي. او د ماشومان خورجان چې کله بازی کوي مثال ساتيري کوي چې ما ځکه ضربه وخري په دامز کې باندې یا څوک نیو مشکل خورجان د پوستکی انداغه چې باندې پروت به د پوستکی ځنی واوري نو زما د ډاکټر صاحبان صدا پوښتنه ده چې مثال ما دلته په هلمند ولایت کې د اندازې زیاتې دوايي په کړي د خپل بخل تاسو ما چې کوم نتیجه نه ده ورکړي چې دا څه ده ډاکټر صاحبان ما ته د تداوی لاره وتی
اته څه په بخښنه سره کله چې ماشومان ډاکټر ته وړي درته څه وایي چې دوی ته څه ورکا څه ور باندې وخوره دوا درکې نه درکې
خدای دلته په حقیقت کې ما د اندازې ذاتي دوايي باندې کړی دی یو ډاکټر ما ته دا نه دی ویلی نه دا مرزي نه تشخیص کړی چې دا مرزي د څه واجه څخه د علاج لري نه لري داغه چې دوايي راکې خورجان یو ډاکټر ته چې ورته ما دوايي راکې هغه ما شمه نه هغه دوايي وخري نو څه وسره شبیا بل ډاکټر ته واسه ما بل نو خسر په دروسه دا چې دغه ما ته نه د ښځې خورجان نه ته دوايي لري ما ته ډاکټر نه دغه شوول چې دا مرزي یا مثال علاج لري چې نه لري نو ډاکټر صاحبانو ته مې دا پوښتنه ده چې دا ما شمه دا مشري لور خو زاد دا تو کالو د خورجان یعنی چې ما دې معمولی ضربه وخري دا پوستکی د سره لکه دغه شی باندې واري دا چې خوري نه څه خوروبه چې خورجان
مننه کورونان تل صاحب حتمن ساسي پوښتنی به ډاکټر صاحبانو مخه ته کې دوبل اوریدون کایم را سره د دوی بم را وخلو نو مور ته وخلې لکم زماری کنی ولی
السلام علیکم از تو خیم د زبل ولایت شاجول ول سوالیس کو استاس سره پاره کې
کیم میرا بانی
تاسو او ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. مننه.
مننه له تاسو ته. خو څه پوښتنه دی اورو؟
مننه. سره خورشتي مې داسې ناروغي ده چې دا کله کله مهلک او خطرناک هم تمامېږي، نو زه په خپله په ډېر کوچنۍ باندې سری تکیه کړی یم، خو الحمدلله روغ ځینې خلاص شوم، ځینې پوخ شوم او شنې غاړې نه یم تکیه کړی، له هغې څخه اوس هم نه یم پوخ تر اوسه پورې، نو انشاءالله تاثیر یې نه ده راباندې کړی. نور داسې دغه د کوي مرضونه هم وو پخوا د مفتو په دادېش کې، زما په دېش کې اوس هم یو پرهار شته، یو ستن دې راولګوله پخوا زما د ایماج پیت کېږي، دا دغه کې اوس هم پراسته ستن دې راولګوله، نو نه یې خبره چې دا د واکسین دپاره وه، دا مرض د څه دپاره و، خو هلکه موږ داسې نه پوهېدو. او له محترم ډاکتر صاحب څخه مې دا پوښتنه داسې، مثلا دا مرضونه اکثر د وخت پر کوچنیانو باندې تاثیر کوي، په وړکتوب کې سړی تکیه کوي، ولې پر لویانو باندې کار نه لري، یعنی نه پرنازلیږي دا مرض؟ او اکثر د وختو دا په ژمي کې په سړه هوا کې، نو کله چې په دې سری باندې یا په دې سرخکان باندې دا زموږ کوچنیان اخته شي، نو موږ دوی ګرم وساتو او کالی ور باندې اچوو، خوله کوي او کیسه خلاص یې، نو دا پوښتنې دي د دوزخه مننه.
ډېر زیاته مننه کور ودان ته خیصه پی او بل اوریدونکو هم راخلو. بیا ابراهیم صاحب ته ورشو، نو مراته وخت لې کوم زما لري کني والی مهربانې، نوم دې وخت لې کوم زې داړي کني والی.
پرې دې خورې سلامونه مې قبول کړه، سلامونه تاسو ته او تاسو مېلمنو ته، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد ایوب پښتون يم، لږ ځان
مننه مهربانی او بخیم ما په پایل کې غوونه پیژنده. قاری صاحب پښتنه مو اور
او دا خو څلې ارسونه ستنجرې کیږي، ځکه هم تغیر خوري پروا نه کوي.
نه نه دغه دې چې هغه سلام مو ډېر لند وزکه ماونه پیژنده.
او خوري کې ډېر څه موضوع متکل یو، خو موږ د استاد ډاکټر استاد د رادیو څخه ډاکټر صاحبان سه او جان مننه او تشکر کو چې موږ د پډیر موضوعاتو کې هغه را کې واقع کنه، د دا دې مهرباني او شفقت دې درسنه یو ډاکټر صاحبانو. خبره دا شته چې یو دا د شری مرز د لکاتل سر کې ویل، یو په دا ګرمۍ کې پر دغه کوچنیانو باندې الا پر لویانو باندې دا میده میده تڼا کې ګرمۍ کې راپورته کیږي، بعض خلک چې آگاهی نه لري دام په شری کې سادي زه فکر کوم دا به شری نه. او بل خبره دا ده چې دغه شری په ځواني کې هم سړی نشي، ما د کوچنوالي چې د شری نیو کې هم لیدلی دي، او بیا مې په ځواني کې د ځوانانو د لویانو خلکو د شری نیول هم لیدلی دي. دا د عین دي چې تنها کوچنی نشي بلکې لویان هم نشي. نو زه در سره سم یو دوه پوښتنې دي. اول خو به چې دا واکسینان براله که د پولیو و که دا نور و دا نور و، دلته یو نو سوی تبلیغات موږ د ګاونډیانو دخوا کېدله پر موږ بیا تاثیر کوي چې دا واکسینونه مه کوئ، دا آرام دي او دا ځای دي. الحمدلله وټول خلک د واکسین په مؤثریت باندې وپوهېدله، وټول خلک واکسین کوي، واکسین ته تسلیم دي. او د ډاکټر صاحب مې دوه پوښتنې دي، دغه د شری نیول کچیرې پخوا چې به دا شری یو څوک ونیوي دا سپینسرو به عرق ورکوي، خوله بیا ورکول، پر لپوټوي بیا د ډبرو عرق بیا ورکوي، یا بیا دا کورنۍ دوایي ورکولې، یا بیا د تبرک د پاره سپلنی دو دواله سپلنی، خو ته به پرېږد هغه جلا خبره ده چې ځغ باندې ونه شي، ودرون ځغ باندې ونه شي، دا د خلکو دغه دغه د شری په وخت کې دغه عرق ورکول یا پر لپوټول دغه د شری په مؤثریت کې څومره تاثیر راوړي، یعنی په جوړېدو کې
ډېره زیاته مننه کور ودان قاری صاحب پښتون و چې دا زموږ دایمي اورېدونکی دی. ما یې سلام سمونه اورېد، ځکه مې ورته غږونه پېژنده چې تاسو خفه شوي نه یاستئ. ابراهیم صاحب تاسې ته به راشو، زموږ اورېدونکو ځینې پوښتنې وکړي. اول به د همدې قاری صاحب پوښتنې نه پیل وکړو چې کوم څوک چې په شری اخته وي هغوی ګرم ساتل یا خوله ور باندې کول، ځکه چې عموما تبې په دې وخت کې خلک نیسي او دا ډېر شوي دي چې هغوی ته وایي چې ته خوله وکړې ورسره ښه کېږي، دا څومره تاثیر لري په ښه کېدو کې؟
زه خو به په دې هکله دومره ووایم، یوازې د شری په ناروغۍ کې نه، بلکې ټول هغه ناروغي چې تب جنې وي بیا په ساده اصطلاح ټول هغه ناروغي چې د تبې د منځ ته راتللو سبب ګرځي. په دې کې مهم رول دا ده چې هر وخت چې یو ناروغ تبه نیسي د تبې کنټرول ډېر مهم ده، ځکه لوړه درجه تبه په ماشوم باندې راتلل نقصانات لري، خپل نور نقصانونه دماغي تخریبات د په زړه باندې د کار زیاتېدل او سره د اکسیجن ضرورت ډېرېدل، دا ټول هغه حالت دی چې هر انسان باندې لوړه درجه تبه راځي، دا ټول مشکلات ورسره موجود وي. نو کله چې ناروغ د شری په وخت دون دي شری نه تبه په ناروغ باندې راځي، په دې حالت کې ناروغ باید مبټ نه کو، ځکه چې د وجود حرارت درجه او د حرارت د درجه نور لوړېدل نور مشکلات ځان سره زیږوي. په دغه وخت کې د ناروغ تبه به
بله ډاکټر صاحب
په ساده اصطلاح لمده ټوټې لمده ټوکرونه په ماشوم باندې کوي تر څو موږ د تبه کنټرول کو، او ضرورت په وخت کې تبه کمونکي درمل باید ورسره استعمال.
دغه ساسي خبره لګي قط وصل شوي، یعنی په ټوله کې دغه ډول خوله کول چې دا پټو دا سم نه ده؟
نه دا سم نه ده، ځکه په دماغی تخریبات یا په دماغ چې دا کم لوړه درجه تبه تاثیر کوي په ماشوم باندې جکتا یا په حمله یا په ساده اصطلاح د لاسونو د پښو کږېدل یا اختلاج راځي، نو په ټول هغه ناروغۍ چې تبه راځي په هغه کې د تبې د کنټرول ټول په خاطر باندې ناروغ یو نه یوازې دا چې موږ باید بلکې لامده ټوکرونه او د تبې کمول کې درمل باید استعمال کړو.
د دغه ټوکرونو سربیره که چېرته ماشوم وي که لوی وي د تبې کمول او کنټرول لپاره که دوی حمام وکړي یخې اوبه په ځان واچوي دا حل لار ده؟
بلې دا ټول هغه حالات چې د وجود د حرارت درجه راکته کوي، دا د لامده ټوکرونو استعمال وي یا د لاسونو پښو په لاسو پښو باندې یا په مخ باندې په سر باندې د اوبو اچول وي، دا ټول هغه حالات دي چې د وجود د حرارت درجه راکموي.
مننه تاسو ته بیرته ګرځم. ډاکټر صاحب رفیقي که تاسو د اتل صاحب پوښتنې ځواب کړئ، دوی ویلي وو که چېرته کوم کسانو ته چې واکسین وشي او دغه وخت ورباندې تیر شي لکه اوس اتلس میاشتنی یا نه میاشتنی ماشوم ته واکسین وشي خو دا چې لږ غټ شي بیا د شیری یا بل ډول کوم واکسین چې ورته شوی وي د امکان شته چې دغه ناروغۍ باندې اخته شي یا کنه بدن کې دغه مرض پر ضد باندې معافیت پیدا شو؟
مخکې سم سره پوه شویم، هر څوک چې واکسین شو دا د مرض نه خلاص دی، په هغه وخت بیا اخته کېږي چې د ده مقاومت ضعیف شي او یا په محیط کې میکروب ډېر زیات شي، غیر له هغې نه نه اخته کېږي که چېرته موږ واکسین کړو. که چېرته واکسین شوی نه یې د اتلسو میاشتو نه تیر شوی، اگر چې د افغانستان پروګرام نه واکسینه یې په نورو ملکونو کې لکه اوس په امریکا کې حتی لویانو ته هم واکسین ورکوي چې چاته قبلي سابقه د واکسین نه وي کړی. نو هدف دا دی چې ماشوم چې واکسین شوی وي بیا ضرورت نشته، او که نه وي واکسین شوی احتمال د دې شته چې بیا یې ونیسي.
او ډاکټر صاحب دا تل صاحب پوښتنه دا هم وه چې د شیرین علاوه چې سرې سرې ګرمکۍ په بدن راخیجي د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په وجه باندې ځینې خلک هغه سرې سرې ګرمکۍ ورباندې راخیجي بیا ډېر خارښ کوي، ځینې خلک وایي غلطیږي چې دا اوس شیری دی که نه دی، په دې برخه کې څه توصیه لري ورته؟
دا تل سه ډېر ښه سوال وکړه او ماته په ذهن کې راکړه چې زه د دې نورو امراضو نمونه هم واخلم چې هغه شیری ته ورته دي. اول رشته ګرمیدانی یا ګرمکې چې د انګلیسي کې ورته هیټ راشوي چې دا په ګرم منطقو کې لږ په افغانستان کې ډېر دی، یو د کابل نه بغیر او بامیان نه نور شاید په ټولو مناطقو کې وي چې دا د حرارت په ذریعه پیدا کېږي. او رشته کله خارخ هم کوي، او خارخ هغه وخت کوي چې ماشوم پوستکی ښه مینځل شوی نه وي، پاک نه وي، هغه لږ فرق لري، هغه سروالی ډېر نه لري او که داسې فشار پرې راوړو په هغې نه سپینېږي، د شیر یې داسې نه دي. دا کوڅې کې چې وروسته ویل کوڅوک څوک ورته وایي څوک ورته کوڅې کوي، د هغه هم بخار لري، خو هغه بخار فرق لري. په یو ځای کې چرک کړی، په بل ځای کې پوستکی تتلی او دانې هم نسبتاً غټې وي. بل کله چې ځینې ماشومان دوا خوري د هغې سره هم بخار پیدا کوي، هغه هم هغه دوا چې قطع شو ورسره ورکیږي، خو ته به ورسره نه یې ریزش، ورسره نه یې ټوخی، نه یې په شاوخوا کې شیری، نه یې نو پېژندل کېږي او مور پوهېږي چې دې ته مې دا دوا چې ورکړه دا پوستکی پیدا کړو. ځینې وایي چې ډاکټر ته راوړي وایي چې شیری پیدا کړی، حال دا چې د دوا سره حساسیت وي. بل یو بل مریضي د مخملک یا سکارلټ فرت وایي، هغه هم داسې کېږي بخمل غوندې، بخمل ټوټه لکه په وجود چې سور بخمل غوړولی، چې هغه هم تبه لري البته، خو دا نور علایم لکه د سترګو پیدنه او پوزو پیدنه او ټوخی او دا ورسره نه وي. او هغه هم په کور کلي کې نور د مخملک یا سکارلټ فور پیدا شوی. نو دا ډېره ښه خبره ده چې په اوړي کې تاوان ګرمه کې په اوړي کې وایي چې ټوخی صاحب وویل او موږ باید دې ته متوجه شو. قاري صاحب هم وویل چې دا خبره باید خلک غلط نه کړي چې شیری فکر وکړي. او مخکې چې تاسو خبره وکړه د ګرم ساتل، دا د ډاکټر صاحب ډېر فوق العاده جواب ورکړه. که ماشوم ساړه کېږي موږ یې تود وساتو، مګر چې تبه لري او شیری په خاطر او موږ یې ګرم ساتو، نو د ماشوم دماغ او ګردو ته او نور وجود ته ډېر تاوان لري. نو زه بیا هم ګستاخي کوم، د ډاکټر صاحب خبره تکراروم چې دا ډېر اشد ضروري دی چې موږ باید ډېر کوټه ګرمه نه کړو او د کوټې هوا ته تاریکي روشنی نه پرېږدي. حال دا چې د شیری میکروب چې دی په آزاده هوا کې ډېر زر د منځه ځي او کلمر ورسره ډېر زر له منځه ځي.
ډاکټر صاحب، دا تل صاحب یو بله پوښتنه، بله زما غږ لري، دا تل صاحب بله پوښتنه د ماشومانو په اړه باندې وه چې یو اته کلن و بله شپږ کلن و، ویلي چې دوی په بدن باندې یو ډول اوبلنی دانې دي چې کله پکې وینه وي کله پکې اوبه وي، او پوستکی چې هر څه سره تماس کوي ډېر زر بدن نه لرې کیږي. په دې اړه باندې څه توصیه ورته کولی شي؟ دا څه ډول ناروغي ده؟ هغه ویل چې هر څومره ډاکټران ته تللی مراجعه کړي ماشومان نه دي ښه شوي.
زه یو څه تاسو ته ویم او دا ورور ته کاري صاحب اتل صاحب دا د جلدی او د پوستکي ناروغۍ داسې دي چې خپله ونه ویني مشکله ده، او بیا که چاپې لږه دوام والي لکه مونږ دا طبابت کې بخوا ورته ویل چې کاګل شوي که نه ځینې کریمونه یې په والي بیا هم مشکله ده. خو معمولا په اطفالو کې مشخصې ناروغۍ دي چې د پوستکي داسې دانې پیدا کوي چې اول داسې پلی غوندې کېږي او بیا چوي، چې هغه لکه دا یوې دا چیچک اوي چیچک چې موږ ورته وایو دغه دی یا چکن پاکس ورته وایي. او ځینې حساسیتونه دي، ځینې ناروغۍ شته چې که د ماشوم وجود کې مقاومت ټیټ وي او ځینې میکروبونو سره مواجه کېږي. نو زما فکر به دای چې دی هلته کوم جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي او بیا هغوی لازم هدایت ورکړي. نو ډاکټر صاحب ابراهیم چون ځوان ډاکټر دی او اوس هم پریکټس کوي، نو که هغه پکې څه ویل غواړي
مننه کور ودان ور بشو ابراهیمي صاحب ته. مننه ابراهیمي صاحب، که تاسو په دې برخه کې اتل صاحب ته څه لارښوونې لرئ مهرباني وکړئ.
مشوره ورته وکړه، زما په نظر باندې بیخي اوقلاده ښه مشوره وه. او نظر د ټول هغه ناروغۍ چې کله د یو ناروغ په یواز موږ ته وایي، خو کله چې د نږدې نه وکتل شي عملا په هغه کې تفاوت موجود وي. نو زما مشوره د متخصص صاحب د تایید سره همدغه ده که دا ناروغ چې ته د نږدې نه یا د پوستکي د متخصص سره مشوره وکړه چې
ابراهیمی صاحب توخی صاحب یو پوښتنه درلوده، ویلي چې په دغې شری باندې لویانه مخته کېږي، په کوم شرایطو کې په څه ډول وضعیت کې د ماشومانو سربېره لویان په دغې شری اخته کېږي؟ پختنه می داو چی از مگاریدون که پختنه کری و چی لویان هم پا دغه مرز اختکیگی پا شوری نروغی بنده اختکیگی یعنی کله چی لوی کس پا دغه مرز بنده اختکیگی و مشر کس پا دی مرز بنده اختکیگی دغه پا بدن که داسی چه کم بودی وی چی اغا ور بنده اختکیگی و کله چی اختشتی اغا چه حلار کولش لک ماشمان و غنده غینم باید ساتنه وشی کنه بل چه حلارم مرتشته
بلکل تقریبا دغه سیده امنگا چی اصلا وایو دغه شری دی ناروغی مزدکی دل اصلا دقو یا ویروسی ناروغی ده او وقایه خو که چیر تا دست لویان چی اغوی واکسین اغوی تا نوی تدبیق شوی یا که تدبیق شوی پا حق دوز چی بکار ده پا حق اندازه نوی یا واکسین پا حق شرایطو که چی لازم نی نوی شاد ساتل شوی و شور تا تبد دا مواثر ندی نو کله چې واکسین مواثر نوی نو داسې یو لوی تاس چې دغه ته یا واکسین تطبیق شوی نوی یا په کوچنیوالي کې تېره کړې نوی یا هغه دوزونه چې د واکسین لازم دي هغه ورته نوی تطبیق شوي نو تبن په لویان هم په دې ناروغۍ اخته کېږي خو په لویانو کې چې دا ډېر خطر کېږي دغه ناروغۍ دا اکثره بیا په حامله میندو کې ډېر خطرناک واقعی که زکا پا آقوی یوی خواه ده حاملگی سنز یا مشکلات موجودیت ترسنگ پا ده حاملگی پا دوران که ده وجود معافیات یا دفاعی سیستم چون ضعیفی نو پا مندو که ده دیر خطرناک و حالتونو ده رامزده حتا ده جنین ده سیخ او سرایات ده نور ده مشکلات ده رامزده سبب
ګرځي. ډاکټر صاحب ابراهیم کدام راته وایي شری په ټوله کې کاغه ډیر وی کلګ وی دا وژن کې مرز ده.
بله دا هم د وجود دفاعي سیستم پورې فرق کوي نو څومره چې د وجود دفاعي سیستم یا د وجود مقاومت به ساده اصطلاح چی وای اوس مقاومت چی یادی وجود ساتنی ځواک چې دا د مرزونو په مقابل کې انسان ساتي دا څومره قوي وي په هماغه اندازه د ناروغۍ خطر کم ده په کومه اندازه چې دا د وجود معافیت یا د وجود دفاعي سیستم وي طبعا ناروغي ډېر مشکلات د رامنځته کیدلو سبب ګرځي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله ډېر ښه دا موضوع واضح کړله پله شری یا دا وایرس وژون کې نه ده لیکن نور هغه مشکلات ته چې زمینه سازی کوي یا ورته زمینه مساعده ای هغه حالات چې دي خطرناک تمامیږي مثلا په شری کې د سینه بغل مستراتلل سینه بغل ډیر خطرناک واقع د ماشومانو د لویانو ژوند تهدیدوي او سره یو تعداد نور مشکلات د جګر د التهاب او سره داري سالات تر څنګ د انسان په وجود کې چې یو محراق د تبرکلوز موجود وي په فعال شکل هغه ته زمینه مساعده ای چې هغه فعال شکل ته واړئ خو ټول دغه ناروغۍ دي چې حتی د انسان د ژوند د تهدید سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر نعمت الله ابراهیمی د ماشومانو متخصص. ډاکټر صاحب رفیقی تاسې ته براشو که تاسې راته ووایست هغه کورنۍ چې ماشومان پکې یا د ماشومان تعداد پکې په ټوله کې ډېر وي او د دوی د خوراک او هغه اقتصاد چې باید دوی ولري په کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی خو په شاوخوا کې دغه ډول ویروسونه نه یوازې شری بلکې له دې نه علاوه نور ډېر داسې مرضونه دي چې د دې احتمال شته چې دا کورنۍ ورباندې اخته شي. دغه ډول کورنیو ته څه لارښوونه کوئ؟
اصلا خو موږ ویل چې خوراک او خواړه چې موجود وي یعنی دا موږ نه ویو چې یو څوک غریب دی او دې ته توصیه وکړو چې تاسې ډېر لږ خواړه کوم شی چې شته مثلا سوکړک شته نو ډوډۍ شته یا نور چې ترکاري شته په کور کې ماشوم پرېږدي چې هر شی چې موجود دی هغه وخوري په کور کې داسې نه شي چې موږ یې محدود کړو. مخکې توخي صاحب دا سوال هم وکړ چې ځینې کورنیو کې ګرم خواړه ورکوي. اصلا زه چې دا اوس د عمر ته رسېدلی یم زه تر اوسه پوه نه شوم چې ګرم خواړه کوم به ګرم وي کوم به یخ وي مګر ځینې کلو کې خلک مثلا شیدو ته ګرم وي مستو ته یخ وي حال دا چې دواړه یو منبع لري نو که هغه یا غوښې ته زمونږ په محیط کې چې زه په کنړ کې لوی شوی یم زه چې کوچنی وم شری چې په چاته پیدا شوی ګرم شی نه ورکه ګرم بچ شو هغه یې ورته پخه کوری که واخه چرګ ورته لال کوری کا گرم خواړه چې ورکړه د ماشوم مقاومت به خو زرخ کېده. بیا چې بیا کله دانې او بخار پویست بیا به ورته ویل اوس یخ خواړه ورکړه چې دا شیر د ډډ نه راوځي. هغه به ماستا وریجې بیا ورکولې. دا څومره ښه رواج دی چې داسې وشي. ماستا وریجې یا ګوګره داسې شیان به ورته ورکول، ماشوم به تقویه شو. نو په کور غریبو خلکو د پاره هم چې هغه څه شی چې موجود دی هغه ورته ورکړه. یوه څه کېږي دا وخت کې لږ زیات کومک کې، مګر کوشش بل ور سره څنګ کې ده چې پاکوالی د هر څه چې کېږي لاس او مخ او په پاکو اوبو او په صابون سره ومینځي.
ډېره زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب له تاسې، د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقي او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی. د تاسو دواړو دوی کور ودان وی ژوندي اوسئ چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی راسره ګډون مو کړو. هغه اوریدونکو چې اړیکې نیولې وي په دې هیله چې ټولې پوښتنې ځواب شوي او دوی وکولای شي په خپل محیط کې د شرې دا ناروغۍ د ودې مخنیوی وکړی شي او خپل ماشومان او لویان له دغې ډول ناروغۍ وساتي. له تاسې مننه، تر بل پروګرام ښې چاره.